بهیر د دریمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې ښکیل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او دغه راز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مئی په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغو طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کره نیټه لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوی. د دې بهیر دریمه ناسته د تیر کال د جون په 13مه شوې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالې شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصارف خراب بوده که دنم میتونیم در این شرایط.
د کابل د انټیک پلورنځي او کوڅې یو پلورونکی و. د چوینو غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ کارخانه دی
کاروبار مخام شوه انده مازی کاروبار نه.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خواني جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، په خواني وړې غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خواني لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه. اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې شپږ سوه یو نوی بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مئی میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو لخوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13مه نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالان د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانی او د تیر جمهوریت نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وای په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمیر شزي برته نام نه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتری خالص غبنو ته اړ استلی دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیشنه وشول چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو ترڅنګ یو شمېر یې له شدید کورنۍ تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزه عزیزی راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکو د درې ماشومان مور ده چې وای خاوند د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نکور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د استوګنې ځای نه خودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره شوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلی سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقوقو ځینې فعالانې د تیر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تیر نظام د ښځو چارو خانه چارواکي وایي له هغه مهال چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلی سرپناه نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقوقو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې نو له دې اړخه ښځې له زښته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. د تیر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې شوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاند رویا داتراس ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسانی بودن مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن
هغه خزه د تاوتریخوالي قربانیانی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي د امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه خدا کورونه دایمی نه و. د کورونه کې مو سواد زده کړې دیني زده کړې روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. له دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت پر راپور کې د مرکز یو خزو د اندیښنو شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیرا یو اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه ولس خزي له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. د وزارت د غراس په خپل اکسپانه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1400 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 15 د میراث 101 د ظلم 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه خزو د ملاتړ غوښتنه کوي. د دې ډلې د خزو د حقونو فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
اول زمانه کې بخښنات رو برو هستند، هیڅ پناه ندارن.
له تاوتریخوالي سره مخ خزو اوس هیڅ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د خزو لپاره امن کورونه چې په ورستیو کې ورته د خزو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او ورسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لوی ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو لوبیا وکمنې ورسته کم شمیر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
تکم یو ونی ورسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنز اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړی چې دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزی صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویپانی کالا کالست د جون په 9 په یو راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درک کړی چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو ووسی. همداراز د اسرائیلي ورسپانې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په له جګړې وروسته له نویو الوتکو پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز ویپانې د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرائیلي رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړي چې اسرائیل باید لغپلو بریاو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت شوډل لري. د اسرائیل د پوز د رادیو او ټایمز اف اسرائیل ویپانی پوزیشنون کې امیر بر شالوم د یکشنبه په ورځ لیکلی ایران لا هم یو جدي ګواښته او شک نشته چې د بیا پیاوړی کېدو حسابو وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسنی وضعیت ننګونی د پخوانیو په پرتله لږ نه دی. لدی وړاندې اسرائیلی ورسپانې معاریو د چنګاش په وملي لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یو پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولې چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلی رسنیو په وینا نوې ټکنالوژي چې د اسرائیل پوز او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لري د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمباري لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژي یو لوی برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوز نظامی کارپوهان وایي پوز او امنیتي ادارې اوس له مدرن جنگي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستي 12 ورځې جګړې نوی جزئیات خبره کړي چې پکې د پوز او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قومندانانو سره مرکه کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملي کولو کې برخه اخیسته ده. د اسرائیل د تلویزیون د جرلسم چینل د راپور لمخې ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه لزان سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلو ترڅو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
آزادی ملمه.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د میلما په خبرونه کې د ځل زمنګ میلما اجمل ولی دی. ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو ولده سره به دغه مرکه وورو. په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیر مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومېږم. اصلي ترنې ټاټوبې می کندهار دی. بیا می په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مدیره په دی خوا د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپایي وادو کې می ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره په اوتریش کې میشتم او دلته د خپلې کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیر شه. څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوه ودونه کړي دي او دوه لا تر اوسه پورې د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو راځي چې یو وخت دغه توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی د دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او دانته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډیر ورسره خوشاله او ځینې راضی یم.
ډیر علي. دا پښتنه مې ځکه وکړه چې مونږه کلونه د کورنۍ د بچان لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمينه مساعده وو او اخر دا چې په کار سول نو موږ باید کینو که څنګه؟ موږ باید رخصتي واخلو.
زه په دا عرصه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوشنانو لویول او د کوشنانو ساتل او هغه باندې تعلیم کول او غودی پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی د دانیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوری په خاطر باندې درورسیږي خونو نورن علی نور، مگر که چیری داسې نه یې صبر اصلی دا ده چې سړی باید دغه توقع د خدای او د دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی و، بچان مې لوی کړل، نور زه پوهېږم او خپل کار مې پوهېږي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ ستاسې په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه وي، خو زما د ژوند تجربه دا ښیي چې ژوند حق تعالی و هر چا ته خپل ورکړی دي او مسؤلیتونه خپل ورکړی دي او تر ډیره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې عرصه کې رامنځته کېږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته داسې ښه ښکاري چې سړی باید خپل ګزاره خپل وکړي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې. کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو، بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمانه موږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخ ته بیایي. موږ ته به دا ویل په هر صورت راپسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومانو حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقې لري چې دیته لار وشي، دیته قوت ورو بخشي، دیته د ژوند هنداره مخ ته کشيږي او خپلې تجربې چې د کړي دي په ژوند کې هغه ورسره شریک کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټریننګ وي او ته عادت ورکوې، نو کله چې دغه ټریننګ ورکې د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټریننګ درکې، ما ته د دې ځای پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه په کښې کې راکړله خو کور دې ودان، او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته وایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس، تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد و، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړله، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوې فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابینس کې رامخته سوله، او د اقامې بعضې مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیماتو تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د ټم development رشته و، دغه
د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم، سیستم انکشاف. نو خیر، بیا هلته په هغه هېواد کې ما یو څو عمر تېر کړي، د هغه ځای څخه بیا زه راغلم اوتریش ته، چې اوس په اوتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یوه بېله رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګیک ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، د هغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بېرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند یې راواړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه وه چې ما تا ته درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده، په هر مکتب کې لکه چې یو کس وي، دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغسې ده؟
کاملا کاملا دغسې ده. په تېره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نگاه څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی، هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسی کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی، دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړې. نو په لویو ښارو کې، په غټو اروپایي ښارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تېره بیا په غټو ښارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وایي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یاد تازه کوي، یا انډیوالانو سره، ملګرو سره، همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري، سبب یې څه؟
موسیقي خو داسې شی ده چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړوي. البته ممکنه ده دغه تیز چې دا زه اوس وایم مخالفین ډیر وي، مگر د دې معنا دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډېر خلک په ځان کې دغه د موسیقي ټوکی تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي وو چې دغه ټوکی زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتې د نورو شانو سره ګډ دي. نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم دا چې دې میشتو د نورو توکو سره نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلې دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. انو دا چې سړی وختي ورته متوجه شي بیا دغه جاریستلې رشتې هم ټول پیدا کولای شي او بیا کرار کرار تربیه کولای شي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم کله کله پر دغه موضوع چې دا د کوم مال رئیسی مشخص مالی ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړا هم په یو ټاکلې را کې کوله، ځکه چې د جړا آهنګ او نغمې مې فرق درلودی. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړا، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې ټوکه وکړله، مګر همدغه شی امکان لري چې دغه شی دې وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا دې داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوشه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرار کرار ډېریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تېر کړي دي د ځانه سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړې وه چې دې به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې وداف مې ګرده ویله
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما د هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نورو هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي،
نن مې بیا
فرزان راځي. انو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعت په داسر خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز اخوم پیدا کوله، بیرته چې به راغی د اواز پند به هم کاوه یو نکی.
ولی سه بخنه خواهش در نو کم چې دا فرد یار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته ویل زما سره روزه هارمونیا دغه سي
پراتل هارمونیا وروسته به تاسو هنګونو نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیا یا به داسې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیا راوباسم، بیا به د هارمونیا سره درته وایم دغه بیا هارمونیا زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده، زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي، د دوی ډیر غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهرې په راډیو کې په پښتو څنګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو، یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه. فکر کوم یو دانه نو بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کا، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار ک. دا دواړه ما وری دی، دا به کله ځخ خبرونه کیوم، دغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلاوله، دا خندونونه دا اهنګونو ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نام تو سندرغړیو د کندهار له نور سندرغړونه لکومیونه تاسو متاثر سی واستي ډیر
تاثیر خو داسې دی. کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل سوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي دا شی ویل
چې الهام تر واخلي الهام تر واخلي مثلا دی غوله سندرونه دی غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زدا شی یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف او هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي نو دی راوتلی شي او یو څه و خلکو ته وړاندې کولی شي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده، هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی شي غزلې ویلی شي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ شي. نو په دا خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، اولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم،
سلیم استاد سلیم، هغه خو بیا بیخي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې همدا ده کوله چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کوله چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي دغه کسان دي او دغه د دې ګردو څخه الهام اخلي چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل شي. نو زما په خپل عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې د دې غزلې زما خوښېږي چې وی وایم او خپل مې د دې اوازونو په تیره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام دي.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو ساسو خوښيږي هغه سندرې دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمرې دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته نه رسېږم د خیر سره. نو دې داسې کې چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي دوه نه می اندازې او دغه وخت یا دغه محدودې موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسو خاص دا کلپ نه دی خلاص کړی چې دا نوې جنریشن واورم یا د دې د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دا خاطر سره زه دا خاص په دغه مورید کې څه ویلای نه سم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اوریدلی دی وړم تاسو تایید کړئ، ما ورېدلې دي چې استاد سراهنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلي و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وایي څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه دی چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دی په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي دا خبره ته د ولې سم چې په یو شو کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی، او دغه هنري قریها او هنري ذوق هم پکې معلوم وي. مګر نو خونو د کندهار خلک هم بس دغه شی عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي، زه خپله دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغوده داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي، او دغه هنري قریها هم دغه شی چې د دې په ژوند کې هنر، موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو ټاکلی رول لري او و دې خواته میلان او تمایلوم لري. نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې واری د واره حالت راغلي د کسانو سره مخامخ شوی چې وغودي واقعا هم په راغو په مقامو پیدل دغه نتیجه تر لاسه کړي. نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شو په کندهار کې ستا او دغه تمایل ستا په کندهار کې چې یو راک چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوی او نوم یې ځای تفکیک وکړی سي او دغه پردي او راګونو سرونه معلوم کړي ځان.
مننه. د کندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کومي وساس ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو سندرو کې راخستی؟
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خوات تمایل ډیر ولري. نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دي چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی. خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم، زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي. هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زم حمید مومند رشتہ مشخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان، یعنی د ګرد نمونه خو نوزه نسه مخستره مگر شعر ماته هغه وخت ډېر پوری چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنن تصوفی او عرفانی خو د ژوند توزیع او تشریکی. نو ماته به خوند راکی او زه وایم
ډیره ډیره مننه. ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیوادوالو ته پیغام.
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خو اوس ته د موسیقي په نام نسته زورور شی نو دریاده او د ځوانان سره راټول سی یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی. خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زه احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي، د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په شساته او په شسوي باندې نوازندگان وجود لري. ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده. تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي په خوا خو د علم د موسیقي علم دا سی ودیر نادر شی وو د یو څو کورنی په لاس کې او په ډیر زحمت او په ډیر قیمت باندې و نور ته ورکاوه. انونن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کړي چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډیره ګټه مخیسته ده. او زه داسې فکر کوم چې د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی.
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام،
هیوادوالو مینوالو ته خو پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي سي او لکه د نورې نړۍ سانان دغه سي او سیال ژوند ولرو او وکولې سو چې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري، کار او فعالیت هم خپل ځای ولري، پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابین کې یو صفا او صمیمیت کوم وي او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو. په دغه لار کې می پیغام وغونډو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي.
ډیر ډیر مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریالی لره.
استاد څوم یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیري هنرمند اول مو واخستین او زه تاسو خدمت کې ما بیا هم سلامونه او غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
خدای مو مغرب کوا په مونږ باندې ګرانی استي ډیر.
خمار مین ماتی زی شرا ګنا بیگانا دی جامن بیگان دی مارمی نماتی جی شرا گنا بیگان دی مارمی نماتی جی شرا گنا بیگان دی ساقی رات شادی جامن بیگان دی ساقی رات شادی جامن جامن سجدے تدی دیار تجھے تنیا راپلالی سجدے تدی دیار تجھے تنیا راپلالی پردئی کا سدرا غلی پیغا سترا گلی پیدا ان بیگان جی ساقی رات شادی بیگان جی ساقی رات شادی خوشامن بیگان سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب یہ سار کی ربا پن سنسار بغیش کی خواب نبی گتو کی شاڑی شفا گانا دیپ ایک تو کی شاڑی شباب جام